پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ساعت 12 بجې شپې درنو اوریدونکو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې نن درې چاودنې شوې دي. د دې چاودنو د مرشوبلو حال درکو او دغه راز 19 پروګرام مخکشي شزي خبرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. په کابل ښار کې نن دریو به پرله پسې چاودنو لږ تر لږ اته کسان وژلي دي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ یوولس غړو ته مرګ ژوبله واړوله او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندې ویشتلې دي. بشپړه خبرونه. د کابل ښار په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لږ تر لږ اته کسان وژلي او تر اوشت زیاتې ټپیان کړي دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په اتو وژل سوي کې 15 ښځې او یو کوچنی شامل دي. لومړی ځانمرګی برید د کابل ښار د شپاړسمې امنیتي حوزې د لومړیو میکرویانو د ملي بس پر څلور لاره کې د قانونو او پټرولیم وزارت د مامورینو د انتقال پر کاسټر موټر وسو چې د افغانستان د رسنیو د مرکز د سرپرست فیروز بشری په وینا 15 تنه پکښې وژلسول او لس نور ټپیان سول. څو شیبې وروسته په همدې سیمه کې بله چاودنه هم وسوه چې پکښې د اوښتې مرګ ژوبلې څرنګوالی نه دی معلوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي مخکې ویلي وو چې په دوو لومړیو حملو کې 15 کسان وژل سوي او 16 نور ټپیان سوي وو.
نن سهار له 8 بجې او 10 دقیقې د شپاړسمې حوزې اړوند د ملي بس په څلور لاره کې یو انتحاري کس چې په موټرسایکل سور و د معدن وزارت د کارکوونکو په کاشر موټر ځان ته چاودنه ورکوي. څو شېبې وروسته په همدې ساحه کې له بده مرغه بله چاودنه هم ترسره کیږي چې په ترڅ کې تر اوسه 15 تنه ملکي کسان شهیدان شوي او 16 نور چې هغه هم ټول ملکي کسان دي ټپیان دي. په شهیدانو او ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم دي.
د امنیتي چارواکو په وینا درېمه پرله پسې چاودنه د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې په اړوند ډسپنچري سیمه کې رامنځته سوې ده. په درې واړو چاودنو کې د اوښتې مرګ ژوبلې شمیر لومړنی دی او د چارواکو په وینا د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو بېره سته. د طالبانو د ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د کابل په نهم امنیتي حوزه کې د برید مسؤلیت منلی دی او رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې چاودنه کې د نهو بهرنیانو د وژلو ادعا کړې ده. افغان چې چارواکو او یا هم د ناټو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ یوولس غړو ته مرګ ژوبله واړوله. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خوږیانو د وزیرو په سندلې سیمه کې پر یوه موټر چاودنه سوې چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل سوي او څلور نور یې ټپیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
متاسفانه په دې پیښه کې شپږ میرمنې او درې ماشومان شهیدان شوي دي. د دوه ماشومانو یوې میرمنې او یو موټر چلوونکي په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو حالات هم نازک دي.
ویل کېږي چې یاده کورنۍ له خپلې سیمې څخه نږدې کلي ته په یوه واده کې د ګډون لپاره روانه وه. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له افغان چارواکو سره په خبرو کې د سولې د یو اغیزناک او جامع مرکچي ټیم پر جوړېدو تمرکز سوی دی. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس، بهرنی چارو وزیر او نور چارواکو سره په دې اړه هم غږېدلی چې د سولې بهیر اوس مهال کوم ځای ته رسېدلی او راتلونکي ګامونه به څه وي. نوموړي په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. ښاغلی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې د سیشنبه پورس کابل ته لرسیدو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. ل دې کتنې وروسته ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویل چې زلمی خلیلزاد به د یو څه وخت لپاره په کابل کې پاتې سي. په دې خبر پاڼه کې دا چې شغالي خلیلزاد د څل لپاره په کابل کې پاته کیږي جزئیات نه دی ورکول سوي. ټاکل سوی دی په کابل کې افغان چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته د امریکا ځانګړي استازي له طالب استازو سره د اتم پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحه ته ولاړ سي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او یو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني داس شوډل چې ګوندی له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادله ته او په خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دی. د روحاني د څرګندونې پروند د ایران په رسمي پاڼه کې خبرې شوې دي. حسن روحاني ویلي چې د یو شمیر اروپایي وادونو سره د اړیکو د ترنګلتیا هڅې نه کوي او کچیر د هوادونو د پوینه له خپل ایران زد اقدامات او له جملې په جبل طارق کې د ایران د تیل وړونکو بیړۍ لنیولو لاس واخلي نو د ایران لخوا به هم مناسب جواب ترلاسه کړي. د ایران او برتانیا ترمنځ وروسته لاغه ترنګلتیا زیاته سوه چې د برتانیا شاهي سمندرې ځواکونو د جولای په څلورمه نیټه په جبل طارق کې د ایران د تیلو یو لیږونکو بیړۍ په دې شک ونیول چې سوریه ته تیل وړي. ایران بیا د جولای په 19مه په هرمز تنګي کې د برتانیا بیرغ لرونکې یو تیل وړونکې بیړۍ په دې تور ونیول چې له نړیوالو قوانینو یې سرغړونه کړې ده. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندي وشتلې دي. دا خبره د جنوبي کوریا لوی درستیز کړې ده. دا دواړه توغندي د شمالي کوریا له ختیځ ساحلي شارګوټي وینسون څخه توغول سوي دي. 410 کیلومتر واټن یې وهلی او په اوبو کې تر کښته کېدو 50 کیلومتر ارتفاع ته رسېدلی وو. دا وروسته له هغه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د خبرو پر بیا پیل سلاسول په تیرو دوو میاشتو کې دا لومړی ځل دی شمالی کوریا توغندی وشتلی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا آزادی رادیو واریدل. د رواني خبرونه په دوام کې اوري. په کابل کې نن درې چاودنې شوې دي. د دوغو چاودنو د مرجوب له پاړه معلومات درکو. د پکتیا پوهنتون یو محصل د چرګړو ماشین جوړ کړی دی.
د 200 چرګړو ظرفیت لري او یو وشتو ورځو کې تولیدي کې کولای شم د نن لوی دوه هم جوړ کړم.
په نورستان کې د سیلانیانو د جذب لپاره د دې سیمې اوسیدونکو د موسیقي ځانګړي آله لري.
دا د غرزه د پوسټګین دا جوړیږي. دا چې د غړ نختر د سر وچی
د نور موضوعاتو ترڅنګ 19 پروګرام لرو. مخکشي شزي په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل ښار کې نن دریو پر لپسو چاودنو لښته لږه 8 تنه وژلي او تر 20 زیات نورې ټپیان کړي دي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار لیکلي دي چې په 8 وژل شویو کې 15 ښځې او یو کوچنی شامل دي. د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی دی. اکرام صاحب د تلفاتو شمیر وسم هم دومره دی چې د عام روغتیا د وزارت ویان د ځینو نورو چارواکو ویلي دي چې 8 کسدي او کنه زیات شوي دي.
بله لکه څنګه چې تاسو ویل وحید الله مایار وی چې دا لومړنی معلومات دي شاید په د وژل شوی او ټپیانو په شمیر کې زیاتواله راشي. دوی په دغه پیښو کې اته تنه وژل شوی خي اومدار او وبښتنه نور ټپیان چې د په وژل شوی کې د دوی په وینا 15 مېرمن او یو ماشوم هم شامل دي. خو دا لانه د معلومه چې په دغه شمیر تلفات چې کوم دوی یاد د کوم پیښو دي. خو لومړنی کوم انتحاري حمله چې د کابل خار د شپړسم امنیتی حوزې اړوند د میډی بس په چارې کې د قانون او پېټرولیم وزارت په د عملیه په موټر باندې شوې ده. د قانون او پېټرولیم سرپرستی وزیر نرګس نهان ویلي دي چې د په دغه پیخه کې د دوی 8 تنه کارمندان وژل شوې دي. امغه شمیر چې کوم وحید الله مایار یادې د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی بیا وایي چې لومړنۍ حمله د موټر سایکل نه په استفادې باندې شوې ده. انتحار کوونکې په موټر سایکل باندې سپور او په دغه سیمه کې د قانون او پېټرولیم وزارت کاستر موټر چې عملی انتقالوله دای په نخښه کړی دی.
نن سهار له 8 بجې ولس دقیقې د شپاړسمې حوزې اړوند د ملي بس په څلور لاره کې یو انتحاري کس چې په موټر سایکل سپور و د معدن وزارت د کارکوونکو په کاشر موټر ځان ته چاودنه ورکوي. څو شېبې وروسته په همدې ساحه کې له بده مرغه بله چاودنه هم ترسره کیږي چې په ترڅ کې تر اوسه 15 تنه ملکي کسان شهیدان شوي او 14 نور چې هغه هم ټول ملکي کسان دي ټپیان دي. په شهیدانو او ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم دي.
نصرت رحیمی دغه غاګ د پلمړنۍ کې پرسنې او تاسوولې ورستېله تازه جزئیات نه دی ورکړي، خو د دریمې 14 پاړه باندې وای چې دغه 14 د کابل خار د نهمی امنیتی حوزې اړوند په ډیسپیچری سیمه کې موټر بم حمله شوې ده چې د تلفاتو پاړه هیڅ معلومات تر دې دمه لا نه دی ورکړل شوی. د ډیسپیچری د موټر بم 14 مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه باندې اخیستې ده. وی دي چې دغه موټر بم حمله په بهرنۍ واسکرو باندې شوې ده چې نه تنه یو جلې دي په دې حمله کې. خود دې ډلې ویان زیبولا مجید د دوو نورو 14 چې دواړه د ملي بس په چارې کې انتحاري حمله و بل هم وړاندې نه په دغه سیمه کې انفجاري مواد ځای پزې شو. دغه 14 کې لاس لرل رات کړل کابل کې دا په تیر یو میاشت کې نګ دي د میلادي میاشت لپل نه را پدی خدا تقریبا 15 امنیتی پی خد چرامن سکیږي او بلابلو خلکو تلزګونه کسانو ته مرګ جوړ لاړی لدین وړاندې 13 ورځ د کابل د دې سبز ورسوالي د ترخیلو تنګي پسیما کې انتحاري حمله وشو چې یو کروشي عسكر پکې وژل شو، دوه نور ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت طالبانو منل او لدین وړاندې د کابل پونتون دروازې تصویر ما په یو موټر کې انفجاري مواد ځای پځی شو او 14 ورکل شي و چې یو شمیر ماسلینو ته مرګ جوړ لاړول و. هم د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست باندې ډلېزه حمله هغه څو چې لزګونه کسانو ته پکې مرجوب لوختنو ل د تلفاتو په اړه بیا مورستی ارقام چې دی غل دقیق نه دی، شاید په تلفاتو کې کمواله او زیاتواله رامنځته شي. بلې
اکرام صاحب، د تاسو اشاره وکړه چې د یوې حمله مسولیت طالبانو اخیستی دی، د ځینو حملو مسولیت دوی په غاړه اخلي، لیکن د ځینو نورو مسولیت څوک هم په غاړه نه اخلي. تاسو چې د دولتي چارواکو سره خبرې کوي یا د سیاسي چارو له کارپوهانو نظر خواندانو سره ژغې جوغي، څه وایي چې د دې علت څه دی چې د ځینو 14 مسولیت ډله په غاړه نه اخلي؟
حکومت بار بار په دې اړه ویلي دي چې ادای کړی دا چې په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ نور ترهګر ډلې هم فعالیت کوي، خو دوی بیا هم ټول پړه پر طالبانو ورچي او چې هر ډله دغه ډول پیښې کوي سره ځکه طالبانو ترسي کې چاوي ورته زمينه سازي کوي. دا چې ولی دوی مسولیت نه مني سیاسي چارو د امنیتی چارو کارپوهان یو دلیل دا پګوته کوي چې کله ابولسی وګړو ته ملکی کسانو ته پکې مرګ جوړ لواوړي نو وسلوال طالبان بیا د غپیخي مسولیت نه مني او هغه پیخي چې دولتي امنیتی سرتیرو ته یا هم بهرنۍ سرتیرو ته پکې مرګ جوړ لواوړي دوی ډیر ژر غپیخه مني او مسولیت په غاړه باندې اخلي، خو طالبانو دغه ادعا بار بار رد کړی ده.
ډیر مننه اکرام الله اکرام او چې د کابل د نننې 14 په اړه معلومات راکول.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12:00 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. اوس هم توجه وکړئ د دې ساعت اقتصادي خبرونو ته چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبثون علي بورد وای د واګه پر بندر افغان سوداګر لستونز سره مخ دي. دغه بورد مشر رحمت الدین حاجی قانون ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندر لارې د افغانستان، هند او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه کیږي.
علت دا دی چې هغه شرکتونه، بعض شرکتونه ست یا هغه شرکتونه چې ځینې کاچاخبرتي پر راځي باندې آغاز مرد افغانی تاجران نوم بد شوی دی پدی چی نو پدی خاطر دوی دغه دی.
خغلی حجی آغا وای درې وړه دولتونه باید د دې وضعیت د کنټرول لپاره هڅه وکړي او ستونزې دې ژر تر ژره هواری کړي. د نوموړي په خبره له دې لارې په ورځني ډول هند او پاکستان ته په سلګونو ټنو بیلابیلو افغاني محصولاتو صادرات کیږي چې اوس دا چاره له ستونزو سره مخ ده. د سمنګان ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د للمي غنمو حاصلات 6% زیات شوي دي. د سمنګان ولایت د کرنې مشر محمد رحمان ارغندیپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تازه سروې ښیي چې د ورښتونو د کچې د لوړوالي له امله دغه حاصلات زیات شوي دي.
مونږ هر کال یې سروې لرو چې ریاست سره جمع ریاست یې وزارت زراعت د پګړا همکارانو صحیح تزي او له هر جریده ځکه نه دی سمپل اخلي. دغه سمپل په اساس باندې مونږ د دغه شپته سلنه زیاتوالی په سخت کال لرو.
خغلی ارغندیوال وایي د سمنګان ولایت 15% خلک په مالداری او بزګری بوخت دي چې له همدې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کوي. د کابل په شازا سره کې صبح نه اثر مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغاني 15 پوله، یو یورو 90 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاون 99 افغاني اویو پوله، یو سعودي ریال 20 افغاني شل پوله، زر هندي کلدارې 1100 افغاني، زر ایراني تومان 8 افغاني شل پوله او زر پاکستاني کلدارې 1515 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه نور موضوعات در وورو، د سیمې یو موضوع راخلو. د ایران ولسمشر حسن روحاني په زمینی ډول ویلي چې له برېټانیا سره د تیلو د بیړیو تبادلې او له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه په غیر مستقیم ډول خبرو ته تیار دي. د ایران د ولسمشر پر وپانه پرون د روحانی لخلیل کلشوی و چې لزینو اروپایی هوادونو سره لانجه نغواړي. د ایران ولسمشر همدارز ویلی چې که بریتانیا لداسې ناسمو کارونو لکه په جبل الطارق چې وکړ لاس واخلي، ایران به هم مناسب ګامونه پورته کړي. دا موضوع فرشته جلال زی تعقیب کړی دا او دا د استودیو ته راغلی ده چې له ما سره پرې خبرې وکړي. لومړی فرشته جانې، که اوریدونکو ته ووایي چې حسن روحانی دا خبرې په کوم خاص مناسبت کړې دي او که دقیقا په همدې ارتباط خبرې کولې؟
سروان صاحب، د حسن روحانی دا خبرې د دوی د حکومت پر پاڼه باندې، په رسمي پاڼه باندې خبرې شوې دي. دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای ویلی چې د برېټانیې حکومت له دوی سره د بیړیو پر سر کوم لانجه چې راپورته شوی و د حل لپاره یو منځګړی ور استولای دی. په همدې ورځ باندې د ایران د اسلامي ګاردانو ځواک د الجزیرې مشر حسین دهقان د الجزیرې تلویزیون ته ویلی و چې تهران به تر هیڅ شرایطو لاندې له امریکا سره خبرې ونه کړي. حسین دهقان هم درز ویلی و چې د فارس په خلیج کې د اروپا د اتحادیه سمندري ماموریت به په سخت کړکیچ باندې واوړي. نو دا د بیانې تلویزیونی یا رادیو نه دی، بس لیکلې خبرې پر دغه دواړو مسلو باندې خبرې شوې دي.
په خو هم کوم په یاد وی چې ایرانیانو کله چې برېټانیا په جبل الطارق کې د ایران بیړۍ ونیول، دوی ویل چې متقابل اقدام به وکړي. نو کله هم د برېټانیایي بیړۍ لنیول وروسته دوی ونه ویل چې دا متقابل اقدام دی. خو په هر حال پښتنه ده چې د برېټانیا او ایران د بیړیو د مسلې د حل لپاره کوم رسمي ګام اخیستل شوی دی؟
دغه د حسن د آیت الله علی خامنه ای دغه خبره چې خبره شوې ده چې د برېټانیې حکومت دوی ته کوم منځګړی ورستول وي، خو د برېټانیې له خوا تر اوسه په دې باندې خبرې نه دي شوې چې واقعا دوی منځګړی ورستولي کیا. د حسن روحانی له حواله پر دغه پاڼه باندې د ایران د حکومت لیکل شوی چې د ځینی هیوادونه ستا چې د دغه لنجې د حل لپاره غواړي چې منځګړی توب وکړي. روحاني ویلي په دې اړه دا د مستقیمه د خلې خبره ده. په دې اړه یو شمېر هیوادونه منځګړي دي، البته هغوی انکار کوي چې وایي منځګړي نه دي، بلکې د خپل نظر د څرګندولو هڅه کوي. خدای وایي چې له دواړو خواو پر دې مسله خبرې شوې دي. دی وایي چې موږ به پر دې مسله خبرو ته دوام ورکوو. روحاني ویلي چې که بریتانیا له هغو ناسمو کارونو چې کړي دي راوګرځي، د ایران ځواب به د هغوی د کار په تناسب باندې وي، یعنی دوی به هم هغسې کار کوي. ستاسې چې مخکې خبره وکړه، دا خبره بیخي سمه ده. د ایران حکومت د اول د بریتانیې له لوري د جولای په څلورمه باندې په پایل کې د ایران یو بیړۍ په جبل طارق کې ونیول سو. دغه بیړۍ د برتانیې شاهي سمندري قوا ونیولې وه، او دوی ویلي وو چې ایران د دغو بیړیو په وسیله هڅه کوله چې پر سوریه د تیلو کوم بندیز چې لګېدلی هغه مات کړي. په مقابل کې یې بیا د جولای په 19مه ایران د برتانیې یو بیړۍ د درویشتو ماڼوګانو سره ونیوه، او د بیړۍ د هرمز په تنګي کې نیول سوی وه. او ایران وویل چې دې بیړۍ د سمندري قوانینو سرغړونه کړې وه. نو دا دواړه عمل او عکس العمل غوندې معلومیږي، خو یوم نه دی ویلي چې دغه متقابل عمل کړی دی.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړه چې د سپای پاسداران عمومي قومندان دهقان ویلي دي چې په هیڅ صورت له امریکا سره خبرې نه کوي. آیا د ایران حکومت هم په دې اړه څه ویلي دي چې له امریکا سره قطعا خبرې نه کوي؟ دا خبره باید اوریدونکو ته وشي چې کله ناکله د ایران د سپای پاسداران او د حکومت، یا د ایران د رهبر او حکومت تر په دریزینو کې توپیر بي.
و تاسو په دې مسله باندې ډیر تر ما معلومات لري، جوړ په دې باندې خبرې کولای سي. د ایران د روحاني خبرې چې دا وست ایران در د حکومت پر رسمي ویب سایټ خبرې سوي، د دهقان له خبرو سره څرګند تناقض لري. روحاني ویلي دي چې په غیر مستقیم ډول له امریکا سره د خبرو لپاره تیاری څرګنده کړی ده. روحاني ویلي دي چې ک پر دوی باندې د اقتصادي بندیزونه چې لګي سوی دی، دا په دې برخه کې د روحاني خبره ده. اوربند وسی دوی کولای سي، تهران کولای سي چې له واشنگتن سره د اټومي موافقه په اړه خبري وکړي.
یعنی دا امریکا ته یو ډول شنه اشاره ده چې د ایران ولسمشر ورکوي.
بالکل،
ډیر مننه فرشته جلال زی، چې د ایران او برتانیا د ورستۍ لانجې په اړه معلومات راکول.
آزادي رادیو ته وګونې سي، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونه په دوه منیمای کې مخکښ شزي پروګرام لرو. د پکتیا په هنتون د کرنې په پوهنځي کې د مبارک شاه په نوم یو محصل داسې ماشين جوړ کړی دی چې دوه سوه هګیو د ساتلو او په چرګړو د هغو د بدلولو ظرفیت لري. دا محصل وی د ماشین جوړولو څلور کاله کار کړی دی، او وی چې که مواد او امکانات ورته برابر شي نو تر دې ښه ماشین جوړولی شي. له پکتیا څخه د آزادي رادیو د خبریال احسان آریان راپور واوري.
دو ویش کلن مبارک شاه وردګ چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی د څلور ورونو کوچنی ورور دی چې د محل د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د وروستي کال محصل دی. نوموړی د یوه داسې ماشین په جوړولو بریالی شوی چې په یوویشتو ورځو کې د 200 مصنوعي چرګوړو د تولید ظرفیت لري، خو دی وایي دا یوه نمونه ده او کولی شي چې د امکاناتو په برابرېدو سره له دې د لوړ ظرفیت ماشینونه هم جوړ کړي.
د 200 چرګړو ظرفیت لري، او یو وشتو ورځو کې تولیدي کې کولای شم د نلو یو هم جوړ کړم. دا تقریبا ما ته په 1000 افغانۍ په دې تمام شوی چې ځینې پرزې دې ما د ایران او د چین راغښتې وي، هغه ما ته کې ما ته راغلي کچیر زنور جوړم نو ارزانه تمامېږي.
دغه مسل وی اند خوانځي له وخت د داسې یو ماشين د جوړولو فکر درلود، خو په هیواد د نن د پرزاجاتو او وسنتیاو د نشټون له امله ونتوانید. نو موري له ازادي رډو سره په زنګړی مرکه کې وویل چې د ملګرو او استادانو په مرسته وتفنید چې له څلور کلن ځنډ وروسته د ماشين په جوړولو بریالي شي.
ندې فکر ډېر وړاندې ما سره وکړه. زه چې په لسم سند کې وم، ما د زراعت ځینې کتابونه او ځینې معلومات مې مطالعه کول، نیټ نه مې ډېره استفاده کوله. د دې هغه مفاد چې کوم دی، دا ماته معلوم و ښه مفاد لري او په ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. د
ښاغلی وردګ وایي د کار پر مهال له ډېرو ستونزو سره هم مخ شوی، خو ټینګیره دی د کار بریا ته ورسوه. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل کار ته به پرمختګ ورکړي او په دې برخه کې په دولتي چارواکو او شتمنو غږ وکړي چې د لاسنیوی وکړي.
ما ته د وخت راکي همدغې ته زمینه سازي د ما ته وکړي، دلته پارم د جوړ کړي همدغه ماشینه زه چې چکشي کوم، انشاءالله چې زراعت پنځای به په یو وخت کې د مغه پارم نه چې جوړیږي همغه نه ټول مصارف به د مغه پارم نه وي.
د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی صحید د ښاغلي وردګ دغه ګام بې سری وبله او د یوه ساینلیک د ورکړې تر څنګ یې ژمنه وکړه چې د خپلو امکاناتو څخه په استفادې به له نوموړي سره هر ورځ همکاري وکړي.
نن باید مونږ مبارک شاه ته ډېرې ډاډګرانې کیسې لرلی. مونږ باید د ماشین د زیاتولو دپاره، د رواجولو دپاره، د دې خبرې پاره به مونږ باید ډېرې خبرې په هغه لرلی. مونږ به انشاءالله همکاري سره کوو او په هره برخه کې به همکار وو.
د پکتیا پوهنتون رئیس د هیواد اوسنی وضعیت په کتو او دا چې زیاتره افغانان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، د محصل مبارک شاه دغه نوښت د ټولو افغانانو په ګټه وبله او زیاته کړه چې د کرنې او مالدارۍ د ودې او پرمختګ سره د هیواد اقتصاد په پښو درېدلی شي. نوموړي له نورو محصلانو هم وغوښتل چې د زده کړو تر څنګ په ورته نوښتونو کار وکړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان د مرکز پارون تیم دره خلکو د سیلانیانو لپاره ځانګړې کړې ده. په دې دره کې هر ورځ لری ځایونو ځوانان راځي او هلته د موسیقی نورستانی آلو سره سندری وای او خپل ساتیره کوي. د درې تداسری رادیو خبریال روح الله انوری ورغلی او په اړه راپور لري.
د نورستان مرکز پارون اړوند سیم دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقي نورستاني علي سره سندرې وای او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو لپاره په لری پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل ونس ستار ته ورته د موسیقي اله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي. دا چې د غړ نختر د سر وچی اغه نه کټکو، دا مونږ نجار ته ورکو خپل جوړه. دا مونږ ستارو ځوان جوایو او په پښتو کې ستاره ډیره بابا مې.
او دا خوګ لرګې د څه شي
دا غره کې ونه کې تور اتو شي کور غوندې یو لخت ختلې، اغه نه ډیر په مشکل پیدا کړو.
ونس غګول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یو برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې داده چې په خوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو د پاره ترسره کیده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو پاره جوړې شوي سندرې ویلې، خو اوس یې ځوانان د ساتیرې د پاره کاروي. فضل هادي مراد وایي
یعنی د دې سندرې ظاهري قواری ته چې ګوري، دا د دې انګور خي چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړې په ورځ به دیو غړېدل، څوک په چې مالدار او هغه به وو ورځ ته ورځ به د خپل مړې نخه خول ترڅو د ولس راشي ودلته یعنی وګړيږي او هغه خپل خیرات ورکي. خصوصا دغه کم لوب چې د الکان کوي، دیو څوک متعلمین دی او څوک په نظامی پښتنو کې او څوک په ملکی اداراتو کې کارونه کوي، دیو ټول په دې سندره باندې پويږي په ټول کورونو کې، یعنی خوشالیانو په ورځ کې دا زمزمه کوي.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې د مرکز او واما ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزورې دي. د سیم درا د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته. خو د کیران او منجان په گاوند پارون او وروند سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې لپاره سر راغونډیږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لري په خوشحالۍ کې تیر کړي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د روانې خبرونې په دوام کې ونیس پروګرام مخکښ شزلرو، خو اوس دولس بجې او